دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدامون اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې دغه هیواد څخه د بهرنوی ځواکونو لوټلو سره هم مهاله د ناتو او امریکایي عسکرو تجهیزات افغان ځواکونو ته لیږدول کیږي. غنی نن په کابل پوهنتون کې د لوبې د برلون پرسد د ناتو متحده ایالاتو د ځواکونو وټلو په نوم غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان سره د امریکا او ناتو تړونونه په قوت سره په خپل ځای پاتې دي او د بهرنوی ځواکونو په وټلو سره په نوي فصل کې یوازې د همکارۍ او ملاتړ بڼه بدلونوم. د ولسمشر په وینا ټول هغه امکانات هم لاتر چې د امریکایي او ناتو ځواکونو لخوا برابرېږي افغان ځواکونو ته د لیږدولو په حال کې دي، نو له همدې امله به هیڅ کموالی رامنځته نشي. د دې وړاندې د امریکا د اردو د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک میکنزی ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د دې وخت رسېدلی چې د افغانستان اردو په خپلو پښو ودرېږي او وښیي چې په یوازې د جګړې کولو توان لري. د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د امنیت او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه تلیفوني خبرې کړې. پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په تلیفوني خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ، د پرمختیایي مرستو او سولې په برخه کې له افغانستان څخه د امریکا پر مرستو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان وایي امریکا ته افغانستان کې د ترهګرو د څار لپاره اډې نه ورکوي. د ناتو سرمنشي د افغانستان سره د دې سازمان د همکارو ژمنه بیا تازه کړه. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دې شغړو هیوادونو دا تړون له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته ژمن دی. د ناتو سرمنشي پرون د پرتګال له صدر اعظم انټونیو کاستا سره په پلازمینه لیسبن کې په ګټه خبري غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله هم یاده کړه. سټولټنبرګ وویل دوی به د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. دوی له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو ایستل په همغږي ادامه لري، خو په ورته وخت کې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاروي ته ژمنه ده. سټولټنبرګ وویل چې د ټولو هغو هڅو چې د باثباته سولې لپاره وي د ملاتړ برسېره د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی مالي ملاتړ ته به دوام ورکړي. ناتو درې کاله مخکې په بروکسل کې د خپل سرمشریزي پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2040 میلادي کال تر اخره دوام ورکوي. خو د ناتو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبر ورکړی. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ازبکستان او تاجکستان به په دغو هیوادونو کې امریکا ته د اډو جوړولو اجازه ورنکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازبکستان او تاجکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د دغو هیوادونو سره په یادو هیوادونو کې د پوځي اډو جوړولو موضوع راپورته کړی وه. پوهان ادعا کوي چې که امریکا د افغانستان په گاونډ کې د خپل پوځي اډو جوړولو هڅه کې پاتې راشي دا کار به د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د مبارزې لپاره یو پرشاتګ وي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو د کرونا وایروس د منشا د موندلو لپاره د خپلو څېړنو دوه برابر زیاتولو غوښتنه کړې. جو بایدن له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپلو موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړي بیان کې ټینګار کړي چې تر دې دمه ترلاسه شوی معلومات بشپړ نه دي، څو څرګنده شي چې کرونا وایروس له څاروي انسان ته لیږدېدلې که له لابراتواره بهر خپور شوی. د متحده ایالاتو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کرونا د خپرېدو د منشا لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلي ښایي د کرونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سمه همکاري نه کوي. دا نظر چې د کرونا وایروس د یوې پیښې په ترڅ کې له لابراتواره سرایت کړی او له حیوانه انسان ته نه دی لیږدېدلی په لومړي ځل د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ خپور کړ. امریکایي چارواکي لا هم د کرونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتواره خپور شوی وي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به له هغو هیوادونو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راوړي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزې د اوربن لپاره د ملاتړ د راجلبولو په خاطر له منځني ختیځ څخه خپله لومړنۍ لیدنه پای ته رسولي. بلینکن په خپل سفر کې د سیمې له هیوادونو سره د امریکا د اړیکو د لا قوي کولو او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې وروسته غزې ته د مرستو یقیني کولو لپاره د ملاتړ راجلبولو هڅه وکړه. بلینکن د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو او د فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره په دې اړه چې د مصر په منځګړتوب رامنځته شوي اوربند لپاره ملاتړ ترلاسه کړي او غزه کې د بیا رغونې چارې پیل شي سره خبرې وکړي. بلینکن وویل چې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره باید له موجود فرصت څخه ګټه پورته شي تر څو موجود سترې ننګونې او ګواښونه حل شي. د زیاته کړه چې دغه کار په غزې کې د بیا ودانولو له چارو پیلېږي. په داسې حال کې چې امریکا د فلسطیني مشرتابه سره د اړیکو د بیا رغونې هڅه کوي، خارجه وزیر بلینکن په غزه کې د رامنځته شوي لړزان د اوربند غسولو هڅې کوي. د اذربایجان سواکونو شپږ ارمني پوځیان اسیر نیولي. د اذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمني پوځیان نن سهار په کلبچار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمه کې د اذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور د تللي سړک په اوږدو کې د ماینونو په ایښودلو بوخت و. ارمنستان بیا وایي دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او غارکونیک سیمو کې له سرحده تیر شوي او ادعا کوي چې دا سیمې د دوی د خاورې اړوند دي. خو اذربایجان وایي د دې هیواد پوځیان د خپلې خاورې په هغو سرحدي برخو کې ځای پر ځای شوي چې په ژمي کې ورته تګ نشي کېدی. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ وروستۍ سرحدي لانجې د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر راپورته شوې وې. په هغو جګړو کې چې څو میاشتې د مخه پیل او شپږونه یې دوام وکړ، لږ تر لږه شپږ زره نه سوه کسان ووژل شو. دا جګړې په نومبر میاشت کې د مسکو په منځګړتوب رامنځته شوي اوربند په پایله کې ودرېدې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې په کابل کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته د کابل ښاروالۍ د هوټلونو له خاوندانو غوښتي چې د لسو ورځو دپاره د خپلو مشتریانو ته د ودونو تالارونه نه ریزرف کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درو ورځو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس له 2200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په کابل کې ثبت شوې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
په افغانستان او په ځانګړي ډول کابل کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پرلپسې زیاتوالي وروسته کابل ښاروالۍ د ودونو د هوټلونو له خاوندانو غوښتي چې خپلو مشتریانو ته له لس ورځو څخه ورخوا د ودونو تالارونه ریزرف نه کړي. د کابل ښاروالۍ ویاندې میرمن سمیرا رسا د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د غوښتنې په کابل کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده.
اگر خدای ناکرده وایرس کورونا د
کچېره خدای مکړه په ښار کې د کورونا وایروس سرایت زیات شي او کابل ښاریان د ستونزو سره مخ شي، نو بیا به د کابینې او جمهور رئیس او هم د ښاروالۍ پریکړه بدل شي او بیا به موږ دې ته اړ شو چې د ودونو سالونونه وتړو تر څو د ګړې ګوړې مخه ونیول شي. نو دغه اطلاعیه د ودونو هغو سالونونو لپاره ده چې هغوی د لسو ورځو څخه د کمې مودې لپاره د ودونو تالارونه ریزرف کړي.
د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایم ډاکټر میرویس علیزی هم وایي چې د پریکړې هدف د کورونا وایرس د لاخ پرېدو مخنیوی دی.
د عامې روغتیا وزارت چې د دریم موج د کنټرول لپاره د پلان مطابق ځینې محدودیتونه په نظر کې نیولي وو، د هغې د جملې څخه یو دا و چې د ښاروالۍ د محترمې ادارې سره په ګډه د اوس لپاره، چون په دې وروستیو ورځو کې موږ لیدل چې د خوښۍ پروګرامونه خصوصا ودونه ډېر زیات ترسره کېدل په هوټلونو کې، د تجمعاتو د مخنیوي لپاره د پلان مطابق دا تصمیم ونیول شو چې خوشبختانه د ښاروالۍ محترمې ادارې نن دغه پریکړه عملي کړه.
سره معلومه نه ده چې افغان حکومت په کابل او نورو ښارونو کې د کرنټین په ګډون اقدامات پلي کړي او کنه. خدای مې روغتیا وزارت وایي چې په دې برخه کې هر پریکړه به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې لخوا کیږي او دا وزارت او نورې ادارې به د عملي کېدو چارې په غاړه ولري. په افغانستان کې په تیرو نهه اونیو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. یوازې په تیرو درې ورځو کې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس 2220 مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر ټولو زیاتې په کابل او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې ورځ بعضی رسمي شمیرنې ښیي چې په تیرو 30 ساعتونو کې 304 شپېته د کورونا وایرس نوې پیښې سب شوي، چې 304 په کابل او 103 د کندهار په ولایت کې سب شوي. په افغانستان کې دغو تازه پیښو سب وروسته اوس د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9013 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو راهیسې 2801 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي او شاوخوا 5000 نور په دغې ناروغۍ دخته کېدي وروسته بېرته ښه شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خپرونې اوري. په دې وروستیو کې د پاکستاني مطبوعاتو په ګډون یو شمېر رسنیو په دې اړه چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو د عسکرو تر وتلو وروسته پر خپل خاورې پوځ اډې ورکړي. آیا پاکستان به په افغانستان کې د ترګرو د څارلو لپاره امریکا ته اډې ورکړي؟ دې پوښتنې ته د پاکستان جواب ښکاره منفي دی، خو په پاکستان کې د پوځ مشرانو وروستۍ غونډې د پینتاګان بیانونو د نورو ډیر خلکو په شان د پاکستان په سنا کې د خارجه چارو د کمیټې مشر سناتور مشاهد حسین هم حیران کړی دی. نوموړی زموږ همکار شهناز نفیس ته ویلي چې په دې اړه یې د سنا غونډه رابللې تر څو معلومه کړي چې د امریکا سره په دغه اړه خو به کوم پټ تړون نه کیږي. د سناتور مشاهد حسین مرکې ته ستاسو پام راګرځوه.
د پاکستان ولس ګانس دی، هغوی ته معلومه نه ده چې امریکا څه غواړي او زموږ حکومت څه ورکولو ته تیار دی. آیا څه پر تړون خو به نوی شوی؟ ځکه مو د سنا غونډه رابللې چې حکومت د دې خبرې سپیناوی وکړي چې څه روان دي او د کوم ډول همکارۍ خبرې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په 2001 کال کې د تړون له مخې امریکا ته هوایی او ځمکنۍ اجازه ورکوي، خو موږ غواړو اوس چې امریکا درونی نو دغه تړون به څه معنی لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا ته به اډې نه ورکوي، خو د پاکستان پوځ تر اوسه خاموش دی. ستاسو په خیال پوځ او حکومت په دې اړه همغږي دي؟
اوسنی حکومت او پوځ اکثره وخت په ډیرو شیانو کې سره یو دریز لري. تیر ورځ هم لومړی وزیر د پوځ او ایس آی له مشرانو سره لیده کاته کړي دي او عکسونه ویډیوګانې څرګندوي چې په ډیره مزه سره اوږدې خبرې کوي. خو مسأله دا وخت د پاکستان د پوځ او حکومت نه ده، دا د پاکستان د پارلمان د اولس د احساساتو او د پاکستان د ګټو ده.
امریکا ته د اډو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پاکستان اندېښنې سکے دی شي.
نمبر 1 کې ماضی کې غلطی نه درانه. لومړی دا چې د پارلمان څخه سرغړونه وي، پارلمان په خو ویلي چې د پاکستان په خاوره کې به هیڅ ډول د پټو یا کار عملیاتو اجازه نه ورکول کیږي. دویم کوم غړې ورکوو نو طالبان به د ټوپکو شپېلې د پاکستان لور ته ورواړي او هواد به سباتي سره مخامخ کیدای شي. دریم دا چې د امریکا او چین ترمنځ سړه جګړه روانه ده. د امریکا په کانګرس کې د چین سره د ستراتیژیک سیالۍ په اړه د اپریل په 15مه یو قانون وړاندې شوی دی. د اډو ورکولو سره موږ نه غواړو چې د دوه لوی قوتونو ترمنځ د سیالۍ برخه جوړ شو، او بل دا چې په دې کار سره موږ نه غواړو خپل بل گاونډي هیواد ایران خپه کړو او کاډي ورکړو، نو موږ ته په بدل کې څه راکړي؟
او که په بدل کې امریکا پاکستان ته سفر کوي نو بیا
خبره د پیسو نه ده، د اصولو یعنی پرنسپونو ده. موږ په خو هم پیسې رد کړې او اصولي فیصلې مو کړې دي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د امنیتي اندیښنو له امله په افغانستان کې خپل سفارت په راتلونکو څو ورځو کې وتړي. په مخکې په دې اړه له سندي څخه د خبريال فلمیر سره راپورته چې زموږ همکار سید سلمان شایل ویلي.
توقع ده چې د استرالیا حکومت به د مې پاتېشتما په افغانستان کې د خپل سفارت د تړلو اعلان وکړي. استرالیا چارواکو ویلي کله چې ټول خارجي عسکر له افغانستان ووزي نو دوی نشي کولای چې د سفارت امنیت وساتي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د چهارشنبه پورز ویل هله لري چې په کابل کې به د استرالیا د سفارت تړل موقتی بڼه ولري او په راتلونکي وخت کې به که ممکنو بیرته پرانستل شي. سکاټ موریسن زیاته کړه تر څو چې په کابل کې سفارت تړلی نو آسٹریلیا ډیپلوماتان به له نورو هیوادونو نه په الوتکه کې کابل ته سفر کوي. د آسٹریلیا صدر اعظم ویل چې مخ په زیاتیدونکي غیر یقیني امنیتي ماحول وجه په افغانستان کې د آسٹریلیا د سفارت د عملی لپاره پاتې کېدل ممکن نه و. د آسٹریلیا د پوځ د ځانګړو ځواکونو یو متقاعد عسکر مارک ویلز د آسٹریلیا د براډکاسټنګ کارپوریشن اے بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په کابل کې د سفارت تړل د آسٹریلیا د حکومت یو منطقي اقدام دی.
کابل از ستل نات ا سیکور ایریا، دیرز ا لټ اف اٹیکس هپنینګ دیر، سو اټ میکس سنس دیت دی وډ ترای اند کنسولیډیټ دی امبسی.
کابل لا تر اوسه یو خوندي او مسؤونه سیمه نه ده، ډېر حمله پکې کیږي نو د فهم وړ ده. په داسې حال کې چې متحده ایالات او نور انډیوالانې لګیا دي له افغانستان نه خپل عسکر راوکاږي، آسٹریلیا هم خپل سفارت وتړو او دا په حقیقت کې د جنگ د پای ته رسولو یو طبیعي ګام دی. طالبان هغوی لویو سوپر پاور سره او له ټولو متحدینو سره چې موږ یې د راټولولو وس لرو تر اخره پورې وجنګېدل. له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتو وروسته د خارجي ډیپلوماتانو او د خیریه مؤسساتو د مامورانو او کارکوونکو د امنیت په باب اندېښنې پیدا شوې دي. له بلې خوا له اسلام آباد نه د امریکا خبریال ایاز ګل په خپل رالیږلي ریپورت کې وایي چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو خارجي ډیپلوماتانو د سفارت د عملی او د خیریه مؤسساتو د کارکوونکو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی او وایي چې د دوی لخوا به هغوی ته هیڅ ډول ګواښ او خطر نه متوجه. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان محمد نعیم وردک د آسٹریلیا د حکومت د اعلان په ځواب کې امریکا هغه ته وویل چې طالبان به د نوموړو په وینا د خارجي ډیپلوماتانو د فعالیتونو لپاره د یو خوندي او مسؤول ماحول برابرول یقیني کوي. محمد نعیم زیاته کړه چې طالبان له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان دننه له خیریه مؤسسات سره له نږدې نه کار کوي او دوی باید په راتلونکي وخت کې هم په عادي ډول د خپلو فعالیتونو په باب هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. له کوم وخت نه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن سکل د افغانستان نه د امریکا عسکرو دراوستلو او د ناټو په مشرۍ په هغه هیواد کې د جنگ ختمولو اعلان وکړ، د تیرو څو هفتو په موده کې د تشدد کچه لوړه شوې ده او ځینو څېړونکو دا اندېښنه ښودلې چې له افغانستان نه با نظامي انخلا په هغه هیواد کې د یو بشپړ جنگ د پیل کېدو سبب شي. په عین وخت کې کوم افغانانو چې په افغانستان کې د استرالیا له پوځ سره کار کړی دی وایي که د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناکام شي نو دوی د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د استرالیا د حکومت یو ځانګړی مفتش چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځ د مخصوصو قواوو د عسکرو لخوا د جنگي جرمونو په اړه د لګول شوو تورونو په باب تحقیقات کوي، امریکا هغه ته وویل چې د سفارت بندول مناسب نه و، خو هغه د سفارت له تړل کېدو وروسته د عیني شاهدانو سره د مرکو بندوبست کړی دی. د افغانستان د شل کلن جنگ په دوران کې برابر 3000 استرالیایي عسکرو د نظامي خدمت دوره تیره کړه او یو څلویښت استرالیایي عسکر په جنگ کې وژل شوي دي. استرالیا خپل عسکر له افغانستان نه وستلي دي او دا وخت یې صرف اتیا تنه هلته پاتې دي چې سږ کال د سپتمبر پورې به را وستل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. سپین ماڼۍ په یوې اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس جو بایډن به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره پراتون کې میاش کې په جنیو کې مخامخ وګوري. د بایدن اداره د دوو هیوادونو ترنګل سو اړیکه کې د بیرته ثبات راوستلو هڅه کوي، خو د کانګرس یو شمیر جمهوریت غوښتونکو وکیلانو د مسکو د هغه متحد بلاروس لخوا د ورستوي اقداماتو لامل ته د پریکړه نیوکه کړه. دا چې د جمهوریت غوښتونکو غړو د نیوکو مهم دلایل څه دي، نور حال زموږ د همکاري ګالیا رانا نورستاني څخه واوري.
ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ولادیمیر پوتین به په بروکسل کې د ناتو تر غونډې وروسته د جولای په 14مه په ژنیو کې سره وویني. دواړه مشران به د وسلو د کنټرول، د اقلیم د بدلون او د ایران د اټومي موافقې د احیا په شمول د دوړخیزو اندیښنو پر مسلو به خبرې وکړي. د روسیې د متحد د اقداماتو سربیره سپینې ماڼۍ د بایدن او پوتین د لیدلو خبره تایید کړه.
هغه پلان لري چې د بلاروس موضوع باندې خبرې وکړي او زموږ په جدي اندیښنو باندې هغه خبرې کړي.
د یکشنبې په ورځ د بلاروس ولسمشر او د پوتین متحد الکساندر لوکاشینکو د حکومت ضد خبریال رامان پراستویچ نیولو لپاره یو تجارتي الوتکه په زور کېنولې.
هغه څه چې لوکاشینکو وکړل هغه تیرې او پارول دي، دا سمندري هوایي غلا یا هوایي ترهګري ده، نو په کار کې سزا ولري. زه باور درم چې اروپایي ټولنې دا سجر عکس العمل وښوده چې په خوای دا کار نه وکړي. د بلاویا او بلاروس د هوایی شرکتونو پروازونه د اروپایي ټولنې هوایی ډګرونو ته بند کړل او دا د پام وړ بندیز دی.
مسکو په دې کار کې لاس لرل رد کړل، خو بایدن دغه کار غندلی دی او ویل چې د دیموکراسۍ لپاره د بلاروس د خلکو د هڅو ملاتړ کوي. لوکاشینکو د 28 کلونو راهیسې په واک کې دی. یو شمېر جمهوریت غوښتونکي وایي چې دا اقدامات کافي نه دي. سناتور بن ساس ویل چې د دې پر ځای چې له پوتین سره د بدمعاشانو په څیر چلند وشي، بایدن هغه ته د نورد سټریم دویم پایپ لاین ورکوي او په سرمشریزه کې د هغه عمل ته مشروعیت ورکوي.
We don't regard the meeting with the Russian president.
موږ د روسي له ولسمشر سره کار کول هغه ته د انعام ورکول په سترګه نه ګورو. موږ دا د امریکا د ګټو دفاع او حیاتی برخه ګڼو. او ولسمشر جو بایدن د ولادیمیر پوتین سره د دواړو هیوادونو د توپیرونو له امله ګوري، نه دا چې د هغه ترڅنګ ودرېږي.
امریکا له کلونو راهیسې د روسیې او جرمني ترمنځ د نورد سټریم 2 د ګاز پایپ لاین د بندولو لپاره کار کړی. د بایدن ادارې پر هغو روسی شرکتونو بندیزونه لګولي چې نږدې بشپړو پروژو کې شامل دي، مګر دې شرکت د آلمان د څار سازمان لخوا لګول شوي بندیزونه معاف کړل او ویل چې دې کمپنۍ د ترانسلاتیک اړیکو په پیاوړي کولو کې د خپلې ژمنې یو برخه سرته رسولی.
د بایدن حکومت باید واقعاً اروپایان په ځانګړي توګه جرمنیان په دې کې ځان تر نږدې کړي. د روسي تاکتیکونه تل د اټلانتیک ترمنځ اړیکو کمزوري کول، لویدیز کمزوري کول او د اروپا ویشل دي، او اوس د وخت چې اروپایان سره راټول شي او د بایدن د هڅو ملاتړ وکړي.
سپینوانی ویل چې بایدن په اوکراین باندې د مسکو د یرغل پر موضوع به بحث وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د بایدن حکومت د متحده ایالاتو او روسیې په اړیکو کې د ثبات راوستو په لټه کې دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. درنوریدونکو په بلخ کې د معلولو یا ړندو او کڼو ماشومانو له ابتدایي ښوونځي څخه 138 تنه ماشومان فارغ شول، چې له دې وروسته به په دولتي ښوونځیو کې د نورو ماشومانو ترڅنګ زده کړو ته دوام ورکړي. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه راپورټ لري.
معلول یا ړانده او کڼه ماشومان درې کاله په ځنګړو خونځیو کې د خونځي لپاره آماده ګیلولي او له هغې وروسته پاتې زده کړو ته دوام ورکوي. د شمال په درې ولایتونو سمنګان، بلخ او جوزجان کې تر 1300 زیات معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي، چې په تیرو 10 کالو کې 2100 معلول ماشومان له دغه مرکز فارغ شوي دي. اوس دغه ماشومان په دولتي خونځو کې پز د کړو بخت دي. د دغه ماشومان 15% انجونې دي. په بلخ کې د زنګړو زده کړو یو تن مسؤل مهراب الدین کمال داسي وای،
از سال 2010 تا فعلا 2171 نفر شامل تعلیمات فراگیریان که حدودا 45% از این دخترها تشکیل میده.
له 2010 کال را په دی خاطر اوسه پوری 2100 تنه معلول یا ړانده او کاڼه ماشومان له ابتدایه زنګړي خونځي فارغ شوي دي چې 45% یې انجونې دي. هغه وایي چې سږ کال هم 118 تنه معلول ماشومان چې ړانده او کاڼه دي په خونځي کې شامل شوي دي چې له جملې څخه یې 118 تنه انجونې دي. د بلخ د معارف یو تن مسؤل سید میلاد وایي چې په خونځو کې معلول ماشومان شته دی او له سالم او نورو ماشومان سره یو ځای زده کړې کوي.
ما په تعداد زیات از افراد معلولیت په تمام مکاتب ما داریم، همیشان تنظیم مکتب هستن.
یو زیات شمیر معلول ماشومان په ټولو خونځو کې شته دي، د نورو ماشومان سره یو ځای زده کړې کوي. د معلول ماشومان یو خون کې امینه رسولی وایي چې په خوا به ماشومان او معلول ماشومان په زابول خو اوس د غستونزې حل شي وي دي.
قبلا نه مشکلات بودن که تا تاخر می شدن که نه چرا اول نه قسم نیستن.
مخکې دا ستونزه و چې معلول ماشومان به توهین او تحقیر دل خو اوس هغه څه نه ده. کولای شي په آرام سره د نورو ماشومان ترڅنګ زده کړی وکړي، خو ستونزه دا ده چې درسي مواد نه لري. یوړن ماشوم وای چې په خونځي کې ورته د طرف یا جهت معلومول ورزده شي او د بریل لیک لوستل شي. هغه وای چې خوشاله دی اوس د بل چا لمرسته پرته ګرځیدل شي او د کور لار نور کوي.
د 3 سال ما جهاد یو برت ولاتدم او خط بریل کاملا بلد.
سکل د معلول ماشومان لپاره له زنګړی خونځي څخه فارغ شوی ماشومان به په دولتي خونځو کې شاملېږي او نور زده کړو ته به دوام ورکوي. ګلریم نیازمت، امریکا غاګاشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
قدر مون اوریدونکو، روان اونۍ د افغان سکانو سلويشت کورنۍ له هند څخه بیرته افغانستان ته ستنېږي او سکان وایي چې حکومت ورسره مرسته وکړي او د دوی خپل جایدادونه دي بیرته ورکړي. په پام کې ده د افغانستان په تقویم کې یو ورځ د سکانو او هندوانو د فرهنګ په نوم ونومول سي. نور حال پر پورت کې وایي
د روانه اونۍ په پای کې د سکانو شاوخوا تلویق کورنۍ له کډوالۍ وروسته بیرته افغانستان ته راستنې شو. د کابل اوسیدونکو پرمجید کاور وایي
ازند آمده نه خلاص کې نه ژوندګي کنه دا نه مې تانه ژوندګي جوای مره به تنه جوړه
له هند څخه راغلی یو وړو دلته ژوند وکړو. هند کې ژوند نشو کولای، دلته دې مونږ ته خپل ځای راکړل شي چې هم دلته ووسو.
څنګه دا غزنی اوسیدونکو ده
کز دولت سپاسگزار هستیم برای ملت ما، برای چیزی که هلی اونور از زند آمدن برای دا کمک شده.
لدولت من نکم چه منگ سرا و حقوی سرا چه لحین در آغلیم رستا وکڑا. کم مسافر چه هم لحین در آزی باید لحقوی سرم کمک کشی.
پا تیرو دریو کلونه که پا ننگرار او دا جلال آباد پا ولایت که پا سکانو او هندوانو دا توت ره گریزو حملو روسا پا لزگون سکانو او هندوانو هند تا کده وکڑا. د 2000 کال په مارچ کې کابل کې د سکانو یو مابات د یو خنړی بریج شاهد و چې په هغه بریج کې 23 مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په همدې حال کې ولسمشر غني د سېشنبې په ورځ په ار کې له راستنو شوو سکانو او هندوانو سره ولیدل. دوی له ولسمشر غني نه وغوښتل چې د دوی د ملکیتونو او مذهبي ځایونو غیر قانوني پلور د ودرول شي. په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو اساده نارندرا سنگ خالصوي
پلور دی و درول شی
تاسو ته بهتره معلومه ضروره سه مونږ حقلیت خلکیو کم پاتې یو او د مونږه اړینو جایدادونه ټوله پاتې دي او دا ټوله د حالات د غصب کې دي، غصب شوی دي، غصب اوس کیه.
په پام کې ده د افغانستان په تقویم کې یو ورځ د هندوانو او سکانو د کلتور په ورځ ونه مول شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه کوو.